ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونو خبرونه ده او د ژوند د رنگونو په نننۍ خبرونه کې د چینایي درملنې یا ایکو پنجر په نوم باندې د طبابت له یو متخصص سره غږیږو چې دا څه ډول طبابت دی. لونګ یوسفزی سره خو وروست مخکې له هغې چې هلته لاړ شو او دا خبرونه پیل کړو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریس په باب په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوف سره رغنده خبرې کړې دي. هغې له امیری تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ییز رول په اړه غږېدلې ده، سره له دې چې ازبکستان تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د تاشکند لپاره د طالبانو ډیپلوماټان من لیدی. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونو د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دغه دوه زلزلې نن سهار شپږ بجې شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړنۍ زلزله د ریختر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه هغه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پوخنی زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د عمران خان پلویانو د ملي اسامبلۍ د 206 شپږ سیټونو له جملې د 106 سیټونو لپاره د شمیرل شوو رایو له مخې 30 ګټلي. 40 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ګټلي او د بلاول بټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند هم 40 سیټونه خپل کړي دي. د پوخاني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند بیا 13 سیټونه ګټلي. البته دا شمیرې یو څه پوخاني دي، تازه شمیرې تر دې یو څه متفاوت دي چې په هغې کې هم دا پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان مخکې او ورپسې د مسلم لیگ نون ګوند دی. د سوریې وڅارونکي ډله وایي د دې هیواد د پلازمینې دمشق په لویدیځ کې یو پوځي هوایي ډګر ته څیرمه سیمه باندې حمله شوې. د سوریې دفاع وزارت بیا وایي د اسرائیل لخوا له اشغال شوو جولان غونډیو بې پیلوټه الوتکې د سوریې هوایي قلمرو ته داخلې شوې. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په دغو حملو کې د مزه په نوم پوځي اډې ته څیرمه سیمه په نښه شوې. دغه ډله دا د مزایلو هم دې ډلې دا د مزایلو حمله بللې، خدای نه دی ویلي چې چا کړي. د دې ډلې په وینا د لبنان حزب الله ډلې او ایران پلاوه ډلو اړوند نورو ډلو لسګونه سنگرونه وشتل شوي دي. او د اوکراین چارواکو په جنوبي سیمه خرسون کې نن سهار په راکټي بریدونو کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین په ټلګرام لیکلي په پیښه کې یو بل تن ټپي شوی. تر دې مخکې د اوکراین د هوایی مدافع سیستم لخوا د روسیې لخوا د شاهد په نوم د 14 توغول شو بې پیلوټ الوتکو له جملې لسی نسکوري شوي وي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د غلوتکې نن سهار په دریو سیمو میکولایف، خرسون او خارکیف توغول شوې. د خارکیف والي بیا په ټلګرام ویلي په دې ښار کې یو تن ژوبل شوی او یو ملکی بنسټ زیانمن شوی دی.
د ژوند رنگونه
دوستانو د ژوند رنگونو خبرونه کې مو دا ونی زه اجمل اند هر کله کوم. موږ په دې خبرونه کې هر ونی د ژوند بیلابیلو رنگونو ته تم کیږو. ناروغي د انسان له ژوند سره تړلې دي. د ناروغیو د درملنې لپاره په وروستیو کې په ساينس او ټکنالوژي برخه کې ډیر پرمختګونه شوي دي. درمل بیلا بیلو ناروغی تا پیدا شوی دی. دی گنو ناروغیو درملن چې پخوا پیچلی و وس آسانه شوی ده. همدارنګه معاینات آسانه شوی دی. ځینې ناروغۍ چې پخوا نشوې معلومېدلی یا زر نشوې تشخیصېدلی اوس په اسانۍ باندې تشخیصېږي. خو د دې هر څه سره پخوا کې پخوانی دودیز طبابت هم خپل ځای باندې پاتې دی او په ځینو برخو کې معاصر شوی دی او نوې زیاتونې پېښ شوې دي. یو له دوی څخه چینایي درملنه ده. ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی د چینایي درملنې په برخه کې متخصص دی، په دې برخه کې لیکل کړي، ډېر کار یې کړی دی. نن به له ده سره د ده په ژوند وغږیږو او همدارنګه د دغې درملنې په بېلابېلو بڼو او ډولونو به ورسره وغږیږو او له ده به واورو. ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی، ستړي مشي خپرونې ته مننه چې زموږ بلنه ومنله. لومړی مرازی د تاسو نه پیل کو، د ځان په اړه راته ووایي او دا راته ووایي چې له چینایي درملنې سره مو څنګه اړیکې پیدا کړې.
ډېره زیاته مننه ان صاحب، د هر څه د مخه له تاسې ټولو او ستاسې د همکارانو مننه کوم چې نن مو راته په دې خپرونه کې وخت راکړ کورم ودان. زه خپله ما په افغانستان کې طب ویلی دی، بیا دلته جرمني ته راغلی ما په 2004 کال کې، او دلته د ژبې د زده کړې نه مې وروسته بیا د طب پوهنځي په خپل طبابت کې په روغتون کې کار وکړ. بیا د هغې نه مې بعد په 2009 کال کې امتحان ورکړ، هغه کې کامیاب شوم او په 15 کالو کې مې یو تخصص شوکه په داخله کې، او په 2014 کال کې مې بیا خپل شخصي کلینیک جوړ کړ. نو چون هلته بیا په دې شخصي کلینیک کې د خلکو غوښتنه ډېره زیاته وه د چینایي درملنې یا اکوپنکچر چې دا د سترو په ذریعه باندې کېږي، نو ما خپله هم بیا دوه کاله د دې اکاډمي وویل، او د هغې نه وروسته مې کې یو لوړ سند واخیست همدارنګه د ډاکټرانو د اتحادیې نه. اوس د داخلي د ناروغانو تر څنګ دغه درملنه چې دی هم کوم په خپل کلینیک کې.
ډاکټر صاحب، د دې درملنې په اړه راته ووایي، دا درملنه دودیزه درملنه ده، څه ډول درملنه ده، له چین سره یې ریښې څه دي؟ راځئ چې لږې بیکګراوند ته لاړ شو او په څرنګوالي وغږیږو چې څه ډول درملنه ده او له نورو درملنو سره، خصوصا دغه طب چې په افغانستان کې رایج دی یا په نوره نړۍ کې رایج دی، له دې سره یې توپیر په څه کې دی؟
دا خپله یو دودیزه درملنه ده چې د ستنو په ذریعه باندې کېږي، او ډېری هغه ناروغان په تداوي کېږي چې هغه مزمن دردونه ولري، یعنی دوامدار دردونه ولري. د دوامدار دردونو لپاره دا یو ډېره ښه ناروغي ده. دوامدار دردونو لپاره تعریف تاسو کولی شو چې کله چې یو درد دی او ناروغ د شپږو میاشتو نه زیات دوام وکړي، نو دوامدار درد وي. هغه دردونه چې یعنی لږ وخت یې شوی وي، یو سړی هغه راځي هغه وایي چې زما په خېټه کې درد دی د سر رئیسه، یا مثال وایي چې یو دوه درې ورځو رئیس یا د یو وخت رئیسه، دې ته مزمن درد نشي ویلی. دا یو حاد یعنی نوی درد دی، او د دې لپاره باید صحیح تشخیص او د هغې تداوی وشي. هماغه ناروغان چې مزمن دردونه ولري دوامداري، لکه د هډوکي خوړل شوي وي او هغې د ملا دردونه وي، د غاړې دردونه وي، د ولو او همدارنګه د زنګنونو او د بدن د نورو برخو، نو د دې په ذریعه باندې چې دی ښه تداوي کېدی شي. دا یوه چینایي دودیزه درملنه ده چې پیړۍ پخوا په چین کې دود وه. د میلاد څخه 200 کاله مخکې هغه وخت کې به پخوا چینایانو دا دستنو د تیګو دستنو په ذریعه باندې دا کول، او بیا وروسته چې دی نو اوس په دې کې بیا یعنې دغه تغیرات راغله، او اوس یې په ډېر عصري طریقه باندې چې دی کوي. نو دغه درملنه کې د انسان په بدن د چینایانو تقریبا 309 هنه په بعضي کتابونو کې 361 نقطې په نخه کړي دي، او په هغه کې چې دی دا تداوي کوي. دا د عصري درملنې سره هیڅ اړخ نه لګوي، ځکه دی وایي چې د انسان په بدن کې د انرژۍ ویالې دي، او دا انرژۍ ویالې چې دی بهیږي د مختلفو برخو نه مختلفو اړخونو ته بهیږي. نو په دې کې چې دی دغه انرژي بهیږي، کله چې د انرژۍ په جریان کې یا بهیر کې کومه ستونزه پیدا شي، نو بیا د هغه برخې ناروغي پیدا کیږي. نو دا یو عمومي میکانیزم دی چې یعنی دا تداوی او همدارنګه هغه د ناروغۍ د رامنځته کېدو. نو په دې اساس باندې دا یو دودیز شی دی، د عصري طبابت سره چې دی په نړۍ کې هیڅ اړخ نه لګوي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو کې شته، زه به د تاسو سره د مجلس ترڅنګ اوریدونکو هم راخلم، نه پوهیږم چې دوی به څومره په دې اړوند پوښتنې ولري، خو خیر د دوی به مورو او زه او ته به هم په دا جالبه موضوع ده په دې باندې بحث ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه اجمل انصار، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. تاسو همیشنه اوریدونکو چې د تعلیم د هلمند څخه
ستړی مشي اتل صاحب له هلمند څخه موږ نن ډاکټر صاحب لونګ یوسفزي سره یو او لده دی وچنایي درملنې په اړه باندې اورو. تاسو څه نظر پښتنه لري؟ مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې خیر درکيان صاحب. اول خو ډیر خوشاله سم چې په لومړي ځل مستا سره خبرې کړي. ډیر ډیر خوشاله سم تاسو مهربانه خلک یاست. ازادي راډیو ټول همکاران سم خوشاله، خدای دې خیر درکي. او یو ځانګړي سلام ډاکټر صاحب ته وایم. ان صاحب محترم، دلته زموږ په هلمند کې دغه چنایي دوا او ام دلته خلک مثال د خبرې جنایي دوا او ته استفاده کوي، خو د بده مرغه د ټولې مشکل دغه دی چې کله موږ مریضان ډاکټران ته ګوزو رقم رقم درمل ورکي، اته د پایدې پر ځای ګټ تاوان وته کوي. ډیر نو نه پوهیږم چې دا اوس دغه درمل د کار نه دی که څه واجه دا یوازې دا په هلمند کې ماته نه ده، کندهار ولایت معلومات هم نظر لرم. اجمل ان صاحب محترم، چې هلته زموږ مثال د خبرې قربانې دغه درملنه یې کړې ده چنایي دوا یې مزور د دې ساده غوښتنه ده چې مثال د خبرې د ډاکټر صاحب محترم سم دغه سوال لرم چې دغه دوايي به کیفیت د زموږ ملک تر راوي دي چې څه مسله ده. وزې مثال در کوم ان صاحب محترم، زما خپل د بدنې بچان دي د پوستکي په مرزي اخته دي. د ډیر وخت سره مثال د خبرې ما دوايي پکړي درمل م پکړي دي چې و ډاکټر ته ورته ما غيبه نو خره نه وشته چې هغه دوا پیدا نه ورته چې بل ډاکټر ته چاغه نو ښه کارا کوم هغه نقطه ده ډاکټر منی نه وي دا کوم ډاکټر درکل نو نه پوهیږي چې دا دارو درمل د کار نه دي کې کیفیت یې. نو ډاکټر صاحب محترم ستاسو دغه پوښتنه لرم ان صاحب محترم،
تا هغه دوه بچیانو په وضعیت کې څه بدلون نه دی راغلی؟
دروسه پوری نه دي شسویان ته محترم، دروسه پوری خدای پاک دې ته خیر درکې. دروسه پوری خواران هغه رقم دی پازاد دي زینې دادا شي پازاد چې خواران چې لته دې ساتري یا مثال د خبرې داسې ضربه وخره خواران د بدن پوسټه کې ګټ سره واوري داسې دی لکه خورین خواران لکه او شی دل شي. نو دروسه پوری هغه سي د خواران پازاد دي دوايي مدل ته پکړي دي خو اقتصادي مشکل دي.
مننه
مشکل دي نو بس دوايان پیدا نه وته کی.
مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب. موږ اوریدون کی خو تاسو معلوم دي د افغانستان په بیلا بیلو ولایتونو کې دي او عموما دوی ګڼې روغتیاي ستونزې لري. زه نه غواړم چې تاسو مجبور کم چې د ټولو پښتنې جواب کوي، خو کم یو تم که جواب ویلی شو په عمومي توګه هم نظر ورکولی شو څومره چې تاسو ته مناسب ښکاري د ورته ویلی شئ. دا اوریدونکي موږ په دې برخه کې یو رپورټ هم درلود، دوه ماشومانو یو جلدي ناروغي لرله چې بیا موږ ته یو ډاکټر صاحب نه پوهیږم یو نوم یې ورته یاد کړ چې سکبیسي ورته وویل څه شی ورته وویل ویل داسې یو ناروغي ده چې دا جلد چې معمولی زخمی کیږي هغه بیا تڼاکی کیږي یا تڼاکی ماتیږي بیا پوستکی غورځي. خو خیر د په عمومي توګه د دواګانو د کیفیت په اړه باندې پوښتنه وکړه، که په دې اړه څه وایي مهرباني وکړئ مو ته بیرته خپل بحث ته بیا راګرځو.
مثلا خدای ورور د البته زمونږ د مخبرونې د چینایي درملنې چون دا په افغانستان کې ډېره زیاته نه وي، دا د ستنو په ذریعه کیږي. ورور د دواګانو د کیفیت نه شکایت وکړو چې ډېر بې کیفیته درمل دلته واردېږي. تاریختیا خبر هم ده چې د مختلفو هیوادونو افغانستان ته دغه درمل واردېږي، خو دغه برخو کې باید زمونږ غذایي حکومتونه دغه وکړي چې دغه د بې کیفیته درملو مخنیوی وکړي تر څو پورې چې یعنې صحیح درمل چې صحیح اغېز ولري هغه زمونږ هیوادوالو ته توضیح شي. بالاخره ډېری داسې چې ډېر ساده مرضونه وي یعنی د عادي ملهمو په واسطه باندې ښه کېدلی شي، خو په افغانستان کې لږ ځکه چې د دې دواګانو کیفیت ډېر زیات خراب دی. خو دغه یعنی دغه جلدی ناروغي چې دی علاوه دی نه چې دغه طبي دواګانو په ذریعه باندې ښه کېدلی شي، دا هم د دې اکوپنچر یعنی د دې ستنو په ذریعه باندې هم تداوي کېدلی شي. یعنی چینایان دا هم د دې په ذریعه باندې تداوي کوي، خو چون په افغانستان کې دغه درملنه بیخي نه وي ده. او ځکه زه تیر کال تللی وم چې دلته رواچي او څو پوهنې سیمینارونه مې ورکړل، خو داسې په عمومي ډول باندې ځکه چون دلته دغه ستنې نشته دی چې دغه درملنه خلک شروع کړي. یعنی د پوستکو د ناروغۍ دپاره په دې درملنه کې هم ځای شته دی چې دا یو ډېره هېڅ جانبي عوارض نه لري او دغه درملنې په واسطه باندې ښه کېږي. او دغه چون چې دوی د جلدي تکلیف لري باید هلته یو جلدي ډاکټر له ورشي چې هلته کمې دواګانې مؤثرې دواګانې یو هغه ورته ولیکي. نو دا به ښایي چې نظر موږ دلته زه په جرمني کې تقریبا شل کاله کېږي دلته یم، نو دلته نورې دواګانې چې دا د مختلفو فرمو د هرې فرمې یا د هر یو شرکت خپل نومي دوا لپاره نو دا بلته پیدا نشي په افغانستان کې. هم هلته چې غذایي ډاکټران ته ورشي زه فکر کوم چې هغې به ورته داسې ته به معلومې وي چې کمې ډېرې اغېزناکه دواګانې وي.
مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. تاسو دا دې خبره وکړله چې دغه چینایي زبه د دې په دغه چې اصطلاح خلکو ته اسانه کوم راځي چینایي درملنه ورته ووایو، خو زموږ په وطن کې دا د چینایي شیانو نوم بدی همیشه دا د چین سره په دې تړل شوې ده چې د دې درملنې ابتدا مخکې ډاکټر صاحب وویل په پایل کې یا ډېره پخوا د چین له لرغونو یا پخوانیو دودیزو یا عنعنوي تداویو او درملنې څخه ده. نو په دې خاطر باندې به ورته دا نوم ډاکټر صاحب غوره کړی او زه به ورته په دې خپرونه کې همدا نوم کاروم. د چینایي درملنې تاسو ویل چې له دغه نوي ساينسي تبابت سره اړه نه لري، دې باندې خو به خیر زه درنه وروسته پوښتنه وکړم چې که له ساینس سره اړه نه لري څومره تایید شوي ده. خو راځه له هغې نه مخکې وایي دغه دموږ او تاسو په وطن کې دې ته ورته درملنې لکه پخاوي اوس ډېرې نشته، ښکر لګول و دا د ولو منځ کې به یې ښکر واهه وینه ایستله داسې ځین نور شیان و، دې سره څه تړاو لري فکر کوي همدې ته ورته کوم شی دی که نه جلا کوم څه دي؟
لکه د خکر لګول یا دا دستانو په سره باندې دا چینایي درملنه دا ټولې دودیزې درملنې دي. دا حتی د خکر لګول دلته په جرمني کې هم شته، خو د خکر نه دی، داسې د ګلاسونو په شکل باندې لګوي، ګلاسونه دي هغه چې د پملا باندې لګوي. نو دا ټولې دودیزې درملنې دي، اما په ساینس کې د دې کوم دغه نشته دی چې یعنی دا اوس لکه د دې دودیزې درملنې دپاره وایي چې د انسان په بدن کې د انرژۍ ویلې دي دا بهیږي او دا چې کله په دې کې یعنی مخې بند شي د انرژۍ نو مرض پیدا کیږي، اما داسې په ساینس کې یا په طبابت کې نشته دی. یعنی طبابت کې خو هلته یو سیستم دی، د وینې دوران دی، زړه دی، شوش دی، او دغې لارې چې دی انسان غذایي مواد خوري او بیا چې دی وینې ته داخلیږي او بیا ټول بدن ته چې دی غذایي مواد او همدارنګه د سږو له لارې اکسیجن ورته رسیږي. اما دې دا ډول یعنی دودیز ډول باندې وایي ځکه چې هغه وخت کې چې دا شیان شوي دي نو دای وایي چې نه داسې د انرژۍ ویلې ده او دغه انرژۍ په بدن کې چې دی مختلف نمونو باندې یادې کړي دي چې دا د انسان د بدن دغه انرژي چې په دې ویلو کې بهیږي دا د بدن غمایات کنټرولوي، لکه د کم خونې چې کله یو انسان وینه کم شي هغې باندې بدلېدی شي، یا د بدن ساتنه د ګرمۍ او یخنۍ نه کوي او ټول بدن تغذیه کوي. یعنی دغه میکانیزمونه بیخي سره فرق لري. یعنی داسې نه دي چې او ساینس هم یعنی د دې لپاره یعنی سړی داسې لکه په یو ډول دغه ډېری دغه رواجي یا دودیزه درملنې شي داسې یو خیالي غوندې دي، خو ستونزه دا ده چې ردولی سړی هم نشي ځکه ناروغان ورسره کېږي.
ما غوښتل همدا پوښتنه تاسو نه وکم، تاسو له نیکه مرغه چې هم د ساینس دغه معاصر طبابت ډاکټر یې مخکې مو یاده کړله چې په بیلابیلو رشتو کې هم څو کلونه دغه معاصر طبابت لوستی دی او بیا وروسته هم په همدې طبابت کې چې خپل کلینیک خلاص کړی بیا هم دې دودیزه درملنه دا چینایي درملنه هم زده کړې او کار ور باندې کوي. که چیرته دا درملنه د دغه ساینسي درملنې سره اړخ نه لګوي، تاسو د یو طبي ډاکټر په توګه څه فکر کوئ څومره مؤثره ده او آیا واقعا ګټه کوي، مرسته کوي؟ او کنه ځینې دودیزې درملنې داسې هم شته دی چې خصوصا د دې موږ او تاسو په وطنونو کې چې د هغې له ګټې زیان زیات وي، لکه مثلا د زیړي ناروغ ته وایي چې تر څو پورې چې د زیړی نه یې ختم غوړي به نه خوري، هغه یو څه زیړي زپلی یو څه یې د غوړیو نه خوراک وزپي، نو دغسې دودیزو درملنو کې ځینې ستونزې شته دي. د دې په دې اړخ باندې تاسو د یو ډاکټر په توګه څومره مطمئن یې؟
بالکل، اره دا خو اصلا په دې پرمختللې نړۍ کې په اروپا کې دا ما مخکوم ویل چې دا خو ډېره د پیړۍ راځي په چین کې دود ده. دا به یو هالنډي ډاکټر په 19مه پیړۍ کې تللی و چین ته، والته دا درملنه کتلې وه، بیا هغې په دې باندې یو کتاب ولیکه او بیا په 1900 کال کې نه پوهېږم اتیاوم کال کې بیا دلته ورته اجازه ورکړه کله چې دلته د ډاکټرانو دا وکتله شي. یعنی په دې باندې صرف تجربه شوې ده چې آیا دا مثال یو ناروغ دی د ملا درد لري چې دا د ملا درد رښتیا هم د ستنوي خودلو سره خکی که نه خکی، یعنی سه په تجربوي شکل دا سه په سینسي ډول باندې دا نه دی دا کړی چې دا کوم میکانیزم دی چې دا ستنه ور داخليږي. حال دا ستنه چې کوم دی دوا نه لري، یعنی درمل پکې نشته، دا سه ستنه او د کوم میکانیزم په اساس باندې د ادم لا درد خکې یعنی دای په ثبوت باندې دلته نه دی رسیدلې. اما چې کلم دیو په ناروغانو کې دا تجربه کړی دی نو تقریبا د اویونه تر اتیا فیصد په ناروغانو سره ښه شوی دی. نو به دلته په دی جرمنی کې او پنداسې نور او په هیوادونو کې ورته به اجازه ورکړه چې را دا خو ډیره خطا دا وی د ځکه چې سره د دیم چې نه دا په صوبات نه درسېدلی چې دا د کم میکانیزم په اساس باندې سره ناروغان ته کیږي خو به هم ناروغانو سره کیږي نو اجازه ورکړي. نو اوس دلته چې دی دغه درملنې لپاره اکاډمۍ جوړې شوې تقریبا دوه کاله باید پکې سړی سبق وي بیا بعد داغې نه چې دی او سند ورکړي چې اجازه لري چې دا کار وکړي. یعنی اجازه ورکړي. نو د یو دغه خکړې د چیرې د دې درملنې لپاره ته چې د اجازه ورکړي. نو
تاسو ول چې په جرمنی کې یا په نورو هیوادونو کې چې دا درملنه کیږي دا چې په ابتدا کې به څنګه رامنځته شوی و چا به کوله خو وس لګ تر لګه په لویدیزو هیوادونو کې په پرمختللو هیوادونو کې یو سړی باید دوه کاله دی دغه چینایي درملنې رسمي یا اکاډمي لوستي او بیا باید دا درملنه وکړي. ما غوښتل اگزاکټلي همدغه پوښتنه وکړم چې خلک څه کولای شي چې لکه دا درملنې که یو سړی غواړي وی کی بای چا ته ورشي هر سړی کولای شي چې یو بل تداوی کې په دغه طریقه باندې کنه مشخص یا باید د دې برخې یو څوکی چې پاغي برخې کې زده کړي.
دا ډیره مهمه خبره ده. زموږ خلک ډیره داسې دي چې په افغانستان او بیا د پښتونخوا منطقو کې ډیره همداسي چې خلک خپل ځان نه تداوی کوي او دا ډیر یو غلط کار دی. البته هغه یو اقتصادي ستونزې په نظر کې نیول پکار دي. زموږ خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري، غریب خلک دي، نو ډیره کوشش کوي اول خپل کور کې ځان تداوی کوي. چې ډیر خراب شي بیا د ډاکټر ته. البته دا ناسم کار دی او موږ ډاکټران هم ډیر منفي اړخونه لرو. ډاکټر سیوان ته په ټول درناوي خو مقصد موږ هم ستونزې لرو. نو ځکه ډیر خلک کوشش نه کوي چې ډاکټر ته لاړ شي، اول خپل ځان خپل تداوی کوي که به ونی شي نو به مجبور شي چې لاړ شي ډاکټر ته. خو په کار دا ده چې دا ستنې چې دي دا لکه اوس قدم لا په برخه کې لګول کیږي. نو دلته ډیر عصبي او ډیر غټ سیستم دی په ملا کې. نو دا ښه کار نه دی چې اصلي خلک اجرا کړي. نو ښه خبره دا چې دا یو ډاکټر اجرا کړي. او په همدې خاطر باندې زه تیر کال په فبروري کې افغانستان ته لاړم. په کونړ خاص کونړ ولسوالۍ کې ډاکټر صاحبانو سره هم پوهنیز سیمینارونه ونیول. همدارنګه په چغسرای کې د کونړ په مرکز کې بیا د ننګرهار د طب د پانزي استادانو سره ما یو سیمینار ونیو. بیا د کابل د ایما د اسلامي ټولنه د ډاکټرانو چې د هغې سره مې یو سیمینار ونیو. نو د ټولو سره مې په دې باندې خبرې وکړې، کتابونه مې ورته هم تقسیم کړل. نو په کار دا چې دا یو ډاکټر وي، ځکه چې د انسان په بدن کې یو خدای دی چې دا ستنې چې دي دا خو تاسو په افغانستان کې نشته. چې ماړه ځوان سره خبرې وکړې دي دغه د بیهل ته ونوې درملنه ده. نو هغه چې دي صحیستنی یعنی یو ځل د پاره استعمالیږي. نو عام خلک په دې خبره نه پیږي کېدای شي څو ځله استعمال کړي. دا نشي بیا د ګټې نه تاوان زیاتی یا د ستنه څومره اندازه باید داخل شي. نو په دې اساس باندې یو ډاکټر دا ښه کولای شي. نظر عام سړي ته نو باید عام خلک چې هغه یو ډاکټران نه وي، یعنی صحیح خلک نه وي، کدا صحیح پرسونلی هم دا کولای شي. اما خلک چې اس په دې باره کې معلومات نه لري، یعنی د صحت په باره کې، نو دا غي د پاره د دې کول چې د جواز نه لري او خکار نه دی، ځکه چې ناروغ ته به د ګټې نه تاوان زیاتی.
دا راته وایي چې یو اوریدونکی لرو، دا به واخلو بیا به بیرته مو ته خپل بحث تر وګرځو. مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي.
مسارمانم لپاره تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
مسارمان لفرا ولایت نستړی مشي. مهرباني وکړئ موږ نن له ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی سره په یو ډول درملنه غږیږو چې په خانه چینایي درملنه ده. تاسو څه نظر پوښتنه لرئ؟
مهرباني ما د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه دلته چې هر څوک دا اوس هم چې نړۍ څونه پرمختللې ده هر څوک دا اوس هم دلته په دا فرا کې هغه سرایي درملنه کوي کوم ډاکټر ته نه ځي او لس ورځې خو بیا هم پروتې وایي وایي زه ښه کېږي دا شی ورکا شی ورکا د سرایي وایي کپا ورکړو پلانکې ورکړه او بیا چې مریض ښه کوم می الله تعالی چې بیا بوځي ډاکټر ته هغه هم بیا ښه کېږي نه بیا هم د افغانستان ډاکتران دې ته ورته یې ته ورته هغه کابل کې بوځه کندهار کې بوځه هرات بیا هلته لاړ د دوه دغونه پر مصرف کې اول سر یې هم نه دی د سرایي دوای ورکړي
مننه کوي یو بل اوریدونکي هم لرو د بم راواخلو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي
سلامونه تاسو او اوریدونکو ډاکټر صاحب ته وایم چې د چجورو روغ بیا علي هم د هلمند ولایت
ستړی مشي علي له هلمند نه موږ خبرونه لرو د ژوند رنګونه دي او نن په دې رنګونو کې را سره ډاکټر صاحب یوسف زید تاسو راته وایي خپل نظر مو څه تبصره پوښتنه لري مهرباني وکړئ
خیر وسه مننه پښتنه مو په دې ډول چې دا موږ په ولایت کې دغه سوزاد ولسوالۍ کې دغه دودیز میلې کېږي بالا نو که څوک تجربه ولري کې ونه لري بالا وایي اراسي په سپیکر کې ناري وي راسي شیک شیر دی راسي ستنی شیر دی راسي داغونه شیر دی هغه به وخت ډېر هغه وینم چې نو کاږي یاداسي کې انسان پښ ته ورسي نو چې دا هر سړی کوي چې کدا یو
لکه تاسو ډاکټر صاحب وروسته درته جواب وایي خو زه غواړم چې یو څه واضحه کړي دغه بازارونه چې لګیږي دا د جمعه بازار او داسې شیان او میلې په دې کې داسې خلک چې هغوی په لاډ سپیکر کې چغې وهي او وایي چې دغه د ښکر لګوو یا ستنې ولګوئ داسې شیانې ته یې لږ تشریح کړه څه شی ده
بله وو دغه سی بس پس پس فکر کناری وی راسی د غستنی ولګو یا د غونه ولګو یا وینه کاجی ان بالا غم تجربه او شی نه لري خو نه
او خلک ورزی ورته
ډاکټر صاحب
خلک ورته کینی ورزی
و نو خلک مجبور دي بالا خو دا نه معنی چې هغه هغه چوي دغه سی به می هغه تر هغه هم توانی کی نو چې دا نور
نه ډاکټر صاحب درته ووایي هغه وویل چې دا کوم شی چې دی وایي البته دا باید د یو مسلکي ډاکټر لخوا نه یا لږ تر لږه د یو مسلکي کارپوه لخوا نه عمل شي مننه کوو همدې سره به زه بیرته ډاکټر صاحب ته ورستون شم د لومړني اوریدونکي پوښتنه همدا شی وویل چې دغه سرایي درملنې خلک کوي په افغانستان کې په دې اړه باندې هم نظر څه دی خصوصا ناروغ ډیر زیات وایي چې خراب شي بیا دوی ډاکټر ته وړي او دا د دویم اوریدونکي پوښتنه خو ډاکټر صاحب یوسفزی بیخي مشخصه دی تاسو ته راجې به چې دی وایي چې دلته په دې لاډ سپیکرونو کې خلک چغې وایي داغونه لګوي بیا خلکو ته غالبا هم دا ښکر چې ورته وایي دا لګوي یا ستنې هم د یادې کړلې په یو ډول باندې کېدلی شي چې همدغه څه چې تاسو یادوئ د دې کومه جالی بڼه یا کوم څه یي په عمومي توګه به اوس له تاسو نه واورو ډاکټر صاحب
بالکل دا اول روز چې کومې خبرې وکړي دا مخکې هم په دې باندې وویل چې زمونږ افغانستان خلک چې دي د اقتصاد له پلوه دغه دي یعنې غریب خلک دي او دی ډېر کوشش کوي تل په خپل کور کې ځان درمل کړي او بیا چې ښه ډېر خراب شي بیا ځي ډاکټر ته یعنې د دې دا هم ستونزه هم د درک وړ ده ځکه چې زمونږ خلک ډېر زیات غریب دي او بیا زمونږ د ډاکټر صاحبانو هم منفي اړخ شته دی چې البته هغې ته ټول درناوي نو ځکه خلک نه ورځي یعنی که چېرته لږ پارش کې انصاف کېدلی فکر کوم چې بیا به خلک وتلی وی او خپله تداوي به د ډاکټر سره کوله خو سره د دې ټولو ستونزو چې یعنې هم یې موږ ډاکټران لرو هم یې دا خلک لري د دې ټولو ستونزو باید مریض سره باید غفلت او بې پروايي ونه شي په هر حال کې باید که هر ډول ستونزه یو سړي ته پیدا کېږي باید لاړ شي ډاکټر ته او د هغې سره شي په دې باندې مشوره وکړي یعنې په خپل سر باندې ګولۍ خوړل په خپل سر باندې ځان تداوي کول دا زما په خپل فکر باندې دا یو ځان وژنه د دوم دا غبل ور چی دا وکړه چی په میلو کې خلک ناستی خکر لګی یا ستنی یا داغونه دا ډیر یو غیر صحیح کار دی. ان د دې لارې نه کېدای شي چې ناروغانو ته خلکو ته ډیر زیات مرضونه انتقال شي، لکه دا هپاتیټس مرضونه، لکه دا زیړی چې دا په همدې شکل باندې ناروغانو ته انتقالیږي، ځکه دغه دی چې دا کمې ستنې وي او یا مثال خالونه لګی یا دا خکرې وي، دا څو څو مریضانو ته همدغه دغه کوي، دا یو ډول شی استعمالوي. یعنی دودیز درملونه یې زه نه ردوم، خو خبره داده چې دا باید صحیح وي. یعنی معنا دا چې که چیرته اوس مثال دی و د اخکر یا د ګیلاس په شکل، یا دلته په جرمني کې د ګیلاس په شکل لګي، خو هغه یعنی داسې نه دی چې همدا یو ګیلاس د ټولو مریضانو ته استعمالوي. هغه هغه په همغه شان صحیح ډول باندې په پدا کې بند وي پلاستیکونو کې، هغه یو ځل استعمالوي د یو مریض لپاره. نو په افغانستان کې خو بیا دا بیا زموږ په کلي کورو کې خو دا شیان بېخي نشته، د یو شی زر ځل استعمالوي. پخوا زما یادیږي پیشکاریګان چې بیا واده خلکو به ګرمولي، خو هغه وخت کې ستونزې ډېرې وي، نو جوشول یې بل مریض ته استعمالولې. نو مقصد اوس په طبابت کې داسې دی چې یو شی دوم ځل لپاره نه استعمالیږي، هغه یو ځل استعمالیږي. دا علت هم دا دی چې دغه ساري ناروغۍ چې کومې دي، لکه مثال په طور زیړی دی، او دا د یو نه بل نه انتقالیږي، یا مثال بعضې مهلکې ناروغۍ دي وژونکي لکه ایډس چې ورته وایي، دغه هم د دغې لارې انتقالېدای شي، او همداسې نورې ډېرې ناروغۍ. نو په دې اساس باندې دغه ډېرې غیر صحي طریقه ده، د انسان صحت ته د ګټې په ځای باندې تاوان ډېر زیات دی. نو زه د افغانستان د ټولو خلکو نه هیله کوم چې په داسې میلو کې دغه شکارونه مه کوئ، اجازه مه ورکوئ چې څوک درته خال کړي، اجازه مه ورکوئ څوک پستنی ووي یا د ترخکر کېږي. نو دې شیانو بیخي اجتناب وکړئ، ځکه دا به تاسو ته دغه یو عادي درد په ځای، یو عادي ستونزې په ځای به درته یو ډېر سخت مرض پیدا کړي چې بیا به علاج
ډیر زیات سخت. ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې تاسو ویل چې تاسو لاړې التم ډاکټرانو سره خبرې وکړلې، مشوره مو وکړه. افغانستان کې که څه هم دودیز طبابت نسبتا عصري طبابت ته پراخه دغه بېوزلي د دې سبب شوې ده، لکه همدا چې مخکې دا اوریدونکي کیسه وکړله، د دودیز طبابت هغه ناسمې بڼې لام په پراخه توګه دي. څومره تاسو په افغانستان کې د دودیز طبابت د عصري کېدو لپاره چانس وینئ، او څه بدلون راوستلی شي په افغانستان کې د طبابت په برخه کې؟ څه مرسته کولی شي؟
ډیره مرسته کولی شي، ډیره زیاته مرسته کولی شي. خو شرط دا دی چې هلته یوه ستونزه دا وه چې ما سیمینارونه ورکړل ډیرو ډاکټر صاحبانو سره، او همدارنګه په ننګرهار کې پوهنځي کې زموږ خپلو استادانو سره مشورې، هغې ما سره واټسپونه هم جوړ کړي دي، ګروپونه. زه چې کله هر ځل یو ویډیو کوم، هغې ته په هغه واټسپ د لارې لېږم، او د دې دپاره مې یوټیوب چینل جوړ کړو، همدارنګه ټیک ټاک، فیسبوک، ټویټر، په ټولو کې زه هر ځل ما دلته د کلینیک کې د خپلو مریضانو سره خبرې کړي دي چې زه به تاسو سره یو ویډیو کوم، او موږ داسې یو هدف لرو. نو بیا خو چون دا خلک چې هغه خاصي هدف ورته تشریح کړي چې دا د زده کړې په خاطر باندې زده کوم، چې هلته خلک زده کړي، نو دا ویډیو په یوټیوب چینل مې مرته جوړ کړو، تر څو چې هغه هلته په عملي بڼه باندې وویني چې دا سره هم اجرا کیږي. یعنی ستاسو د اصلي سوال پر اعظم هغه دا دی چې دا په دې کې ډیر زیات، یعنی زما په خپل نظر کې چیرته مثال دغه طبابت هلته تطبیق شي، دغه چینایي درملان چې د ستنو په ذریعه باندې کیږي، ځکه زمونږ ډیر خلک چې دي، ډیری خلک د مریضانو چې دي، هم دلته په جرمني کې او هم د افغانستان کې سره ګورو، ټول د ملا دردونه لري، د زنګنونو دردونه لري، د ولو د دینه ډیر زیات په عذاب دي. او دغه دودیزه درملنه یعنی په دې کې یعنی بیخي تر 80% پورې ډیره زیاته مفیده ده. زه چې کله افغانستان ته ولاړم، مالته په اوله کې په خپل کور کلي کې بعض ډیر خلکو چې هغه ما ستنه کړل، او بیا د دوه ځل ستنې کول نه، چې دا په هفته کې یو ځل کېږي یا دوه ځل کېږي، او بیا باید یو ناروغ لسل به ډاکټر ته ورشي تر څو پورې شي دا کې. یعنی ډیره زیاته نتیجه ورکړه. ما تقریبا هلته یو لس کسه مریضان ستنه کړل، او بیا هغې ما ته وویل چې موږ سره بېخي ښه یو که نه، دردونه ډېر زیات کم شوي دي. نو که چېرته څو ځل شوی فکر کوم دغه دردونه بیا بېخي. او دلته موږ د مریضانو ته چې کوو چې کله ورته یو څو ځل وکړو مریض سره ښه شي، نو بیا موږ ورته وایو چې زه اوس تر کله دی بیا درد پیدا شو، نو بیا راشه، که نه یې ضرور نه دی چې تار وخت راشه. نو دا یعنی ډیر زیات انقلاب راوستلی شي که چېرته زموږ ډاکټر صاحبان دغه درملنه هلته عملي کړي، او همدارنګه هلته چې زمون کوم دغه دي پانګوال دي، یا مثال سوداګر دي، او دغه ستنې چې دی راغه کې راوارد دي افغانستان ته، ځکه چې واټ ستنه ستونزه د ستنو وه، ځکه د طب د پنځي استادان ټول وویل چې دلته دا ستنې نشته دی. نو دا
مخصوص ستنې دي،
او دا مخصوص دي د پنچر یا د چینایي درملنې لپاره خاص ستنې دي، او هغه یو ځل استعمالېږي. او ډیر ارزانه دي، یعنی دونه قیمتي شي هم نه دي چې سړی ووایي، نه دا ډیر ارزانه درملنه ده. افغانستان کې رواج شي د افغانستان خلک به ترې ډیره ګټه واخلي، ځکه چې د دې نورې اصلي درملنې نه دا ډیره بیخي ارزانه او دا خاصتنې لري. او په چین کې ډیر جوړیږي، دلته موږ جرمني کې تم د چین نه راغواړو، خو چون هلته ستونزه دا ده چې یعنی دا راوغواړي څوک او هلته عراق سیاحانو ته تقسیم کړي، او دا یو ډیره ساده اسانه هیڅ قسم جانبي عوارض نه لري. ډیر داسې خاص شیان دي چې پای کې باید سړی ورته فکر وکړي، لکه مثال یو پوستکی یا هغه میکروبي شوی، یا مثال په طور دغه جلدي کوم ناروغۍ ولري که نه، نو په هغه پوستکي په هغه برخه کې بیا داستانه نه منل کېږي که نه. نور هیڅ قسم داسې دغه نه لري چې سړی ووایي چې یاره دغه حالات کې باید دا درملنه ونشي، نه. یعنی هیڅ قسم جانبي عوارض نه لري. نو که چېرته دا کار وشي، اولته څوک پیدا شي دغه ستنې راوغواړي او ډاکټر سیاحانو ته دغه کې دا تقسیم کړي، موږ یو کوشش وکړو یو سوداګرو هغه وویل چې زه به راوړم، بیا هغه یو ځل راوړل، هلته خلکو ته بعضې خلکو ته همداسې په وړیا ډول باندې تقسیم کړلی. نو که دا هلته داسې دا ډاکټر سیاحان شروع کړي، نو زه فکر کوم چې هم به د ډاکټر سیاحانو لپاره ښایي او هم چې دی دغه غریب ولس لپاره به ښایي، ځکه دا ډېره ساده درملنه ده او ناروغانو سره ډېر زیات ښه کېږي. یعنې تر شپې اویا نه تر اتیا فیصده پورې ناروغانو سره صحیح جواب وایي، او ځکه دلته موږ هر وخت
مننه. یو اوریدونکی لرو، بحث ته به دوام ورکوو. یو بل اوریدونکی لرو، له د به واورو، بیا به بیرته ډاکټر صاحب ته راستنو شو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه سه محترمه.
وعلیکم سلام، ستړی مشي.
مننه، خوشاله و چې محمد احمدی ما ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. جوړ روغ اوسئ.
سلامت اوسئ احمدی صاحب، له بغلان نه ستړی مشي. اورو درنه.
او خوشاله و چې البته ان صاحب ما خو یو دوه سوال وو. ان صاحب یو خو دا چینایي درملنه باندې ما د څه غوښتل، یعنې ما خو یعنې موږ خو د څه پر مختلف خلک نه اوسو، یعنې ما سره خلاص نه سو. موږ ته خو یو بل سوال مې دغه وو ان صاحب، چې دغه بعضې خلک لکه دغه دواګانې خرڅي، دا یوناني دواګانې ورته وایي ان صاحب، بیا دوی کې دغه خشخاش ورته وایي چې دغه د خشخاش پوټکي نه دي دغه ګډي وو سره، هغه داسې یو رقم ته بیا دوی اعتبار ورکوي. یعنې چا ته وایي چې دا دوا واخلي، یعنې تقریبا چې استفاده کې تا د سل په سلو کې دفتر ګټه کوي، یعنې لاس په لاس ګټه کوي، یعنې واخله دغه دانه لري، یا مثلا کوم چې بخار کوي، یا د ستونې خوږېږي، یا د سینه خوږېږي. مثلا دوی دغه زیاتره وختو کې دوی دغه چا خبره د شاله چې سړی مسموم کېږي، یعنې تقریبا سړی داسې نشې خواته ځي، یعنې هغه درد یا هغه مشکلات چې هغه بیا را پکېږي تر یو اندازې پورې. خو نه چې خلک مالدري هم زیات چې بیا هغه دواګانې خلکو را وړي دي، یو رقم ته پوډر غوندې شاید به میده کړي، یعنې سړی به پیستفراغ را ووځي، یعنې سړی به بېخي داسې کوو لکه د بخاري دودنې لکه سړی ونیسي یا ګاز سر نیولی دی یو چا، نو تقریبا دا رقمې مشکلات به دوی به ویل چې دا لوکمان حکیم دوا ده هغه ده او دغه ده. نو زیاتره خرو کې مخکې ګڼو کې خو ډېر وو، پس وخت نه اوس بیا هم را پیدا شوي دا خرو کې ګرځي، یعنې دا ډېر مشکلات رامنځته کوي. زما سوال دغه و چې دا به دومره ګټورې که به نه وي ان صاحب محترمه ډاکټر صاحب، دغه سوال مننه.
مننه ډاکټر صاحب، بیا هم تاسو ته د چینایي درملنې دا کم څه چې دی یادوي، او همدارنګه دغه د لارو کوڅو درملنې چې تاسو یادوي، په دې دواړو باندې به یو څه جزئیات درکړي. ګوندې احمدي صاحب دا ځل ور باندې پوه شي. ډاکټر صاحب،
چینایي درملنه خو ډېر یو اسان شی دی، ورور وویل چې دا سخته سړی پیشي، دا ډېرې باریک ستنې دي، او هغه ځایونه چې درد کوي لکه د ملا، لکه دغه زنګنونه، لکه ولی، لکه څټ، لکه څنګلی، لکه لاسونه، پښې، هغه خپلې یو نقطې لري. البته دا داسې نه دي چې هر سړی به دا کوي، بلکې په دې کتاب کې ما نقطې لیکلي دي چې دغه تقریبا درې سوه یو شپېته نقطې دي چې دا په دغه نقطو کې چې دی دا ستنې منډل کېږي، او د نیم ساعت دپاره پرېښودل کېږي، او نیم ساعت بعد چې دی بیا د دې دغه نه لرې کېږي، او بیا مریض چې دی په هفته کې یو ځل راغوښتل کېږي او تر لسو ځلو پورې، نو بیا ګوري چې ایا دا مریض سره ښه شوی دی که نه. ډېره یو ساده درملنه ده، دې کې هېڅ کومه دوا نشته، کوم ټابلیټ نه دی، کوم بل شی نه دی چې ناروغ ته کوم ضرر ورسوي، ګټه ونه رسوي. نو هېڅ دا یو ستنه ده ډېره باریکه، او هلته داخلیږي او بېرته چې دی لرې کېږي، یعنې کوم شی پکې نشته، یعنی بېخي انسان ته هېڅ ضرر نه رسوي بغیر ګټه نه. نو بیا دغه ناروغانو دردونه ورسره ښه کېږي. او همدارنګه یو لړ ډېرې ناروغۍ هم لکه مثال هغه څوک چې ژور خفګان لري لکه ډپریشن، یا مثال په طور د فشار ناروغي ولري، یا یو بل د سږو سالنډي یا ټوخی دوامدار ولري، یا بعضې ناروغان چې مثال په طور دغه سردردي نیم سیری ولري، د هغې درملنې دپاره بعضې میندې او خویندې چې د زیږون سخت زیږون ولري د هغې درملنې دپاره په جرمني کې دلته ګټه پورته کوي. همدارنګه نورې ډېرې ناروغۍ دي چې په دې باندې هم درمل کېږي، خو عمومي د هغې همدغه مزمن یا دوامداره دردونه دي چې د دې په ذریعه باندې تداوي کېږي، او جرمني کې هم همدغې ته اجازه ورکړې چې دغه دردونه په تاسو تداوي کړي. نو ډېره ساده درملنه ده. او بل هغه پوښتنه همدغه وه چې خاشخاش او دا شیان ډېرې هلته دواګانې جوړېږي، او هغې کې چې دی ډېر زیات دغه اوپیات اپیم او دا خاشخاش او دا شیان پکې اچوي چې دا سړی یو احتیاط خواته بی بل شیانو دغه د لارو کوڅو شیان چې سم یو د دغې برخې پویه خلک نه یي، دا یونانیم یوه خاصه درملنه ده. نو چې دغه پویه خلک کې نه ضرور نه سړی د لارو کوڅو د خلکو نه واخلي، داسې نه چې ګټې نه ورته ضرر پیدا کړي ډېر شي. نو په دې اساس باندې زه دی له توصیه کوم چې د لارو کوڅو خلکو نه شیان اخلي، دا ډېر خطر لري د انسان صحت ته، او ډېرې شي د ډېرې سترې ناروغۍ په دې شیانو کې انتقالېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب، د دې لپاره چې لکه هم وضاحت ورکړی دي تاسو په خبرو کې، یو بل ټینګار په دې هم و چې دغه کم څه چې تاسو وایي د چینایي درملنه، دا باید د یو داسې روغتیایي کارکونکو لخوا ترسره شي چې په دغه درملنه باندې پوه شي، او روغتیایي کارکونکو ډاکټر یا بل صحي کارکونکو په دې برخه هم تاسو ټینګار وکړي. یعنی دا هر څوک نشي کولای چې درملنه وکړي.
بالکل همداسې ده، ځکه دا باید یو صحي کس وي چې دغه د صحي شرایطو باندې پي، ځکه چې دا د انسان درملنه ده، د انسان د مرګ او د ژوند خبره ده، د هغې د روغتیا خبره ده. نو په کار دا ده چې صحي پرسونل چې هغه د صحي شرایطو لاندې دا درملنه اجرا کړي، تر څو پورې چې ناروغ ته ضرر ونه رسول شي. خو چون زموږ په وطن کې دا ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو باید د دا اوسه ښه دقیق وویل شي چې اصلي خلک، عوام خلک باید دا ونه کړي، د دې نه باید اجتناب وکړي. دا درملنه چې دی عوام اصلي خلک چې هغه په دې برخه کې معلومات نه لري کوي، نو ناروغ ته ضرر رسولی شي. اما دلته په دې پرمختللې نړۍ کې به اصل ته اجازه نشته، فقط ډاکټر او هغه متخصص ډاکټر دا کولی شي په خپلو پرسونو کې. یعنی هغه ډاکټر چې طب پوهنځي نه فارغ وي او متخصص شوی نه وي، هغې ته هم دلته اجازه نشته دی چې په خپل سر باندې دغه وکړي. خو او یا هغه صحي پرسونل چې دلته په دې برخه کې روزل شوی وي، بیا ولی اجازه ورکړي. خو بهرحال په افغانستان کې سړی دومره وایي چې هغه صحي خلک، چې یعنی صحي پرسونل دی چې روغتیایي شرایط باندې برابر وي، نو هغه دا کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم راخلو چې د څوایي بیا راځو تاسو سره بحث ته. مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم اجمل، ان صاحب څنګه جوړې په خیره؟
سلامت اوسئ. تاسو څوک یې؟ زخیم لکوم ځای هم تماس نیولې ده، مهرباني وکړئ.
نن مې اوسانه ده د هلمند کې کې ولسوالې څخه ډېر خوشاله سم چې تاسو سره مې لومړی ځل لپاره خبر وسول. د ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده چې په دا اطراف سیمه کې د یوناني دواوې ډېر مشهور دي، او دا کپې ډېر خرڅېږي، دا کومه ګټه لري او کوم تاوان لري؟ خلک په دې باندې ډېر ولچل دیږي په بازارو کې، ګویاوي وسلیشي او رقم رقم خبرې کوي، وایي داسې ګټه لري او داسې دی او داسې دی. خلک په دا خبرو خطاباش وایي دا داسې ګټه کوي او داسې د معدې مریضي او دایرې مریضي لپاره ګټه کوي. نو دا پوښتنه ده چې دا
مننه ډاکټر صاحب. مخکې کافی په دې اړه باندې په بیلابیلو پښتنو کې خبرې وکړې له هلمند څخه اوریدونکو اسامه، خو بیا هم تاسو ته به یو څه معلومات درکې. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې زه به د دې اوریدونکو پښتنه درته لږ نور هم تشریح کړم او خپلې پښتنې به هم ورسره کړم. په افغانستان کې کلینیکونه هم شته دي، درملتونونه هم شته دي، او دا ماسیر دواوی هم که څه هم کیفیت نه مخکې خلکو شکایت وکړ چې بې کیفیته دواګانې واردېږي، یعنی دا ماسیر طبابت هم شته دي، او دا دودیز طبابت هم په دودیز ډول باندې له پخوانه وو. خو مثلا په یو خار کې به یو حکیم وو، یو دی یونانی درملو یو مشهور کسب وو چې هغه اوږده تجربه لرله، بیا به خلک ورتلل. داسې چې یو سړی هیڅ معلوم نه دی، جمعې بازار ته یو بکسره په شاکړي یو ناست، یو ځان سره یې دواګانې او شیان راوړي، یو وایي چې زه حکیم یم. په دغه اړه باندې د افغانستان خلک خو تاسو پوهیږئ چې اقتصادي ستونزې چې کله راشي درد هم ورسره ملګری شي، سړی په هره سمه او ناسمه باندې ورخیژئ، که یو څه داسې ووایئ چې څنګه په دغه خلکو باندې باور کیدلی شي نشي کیدلی چې د دودیزې درملنې په نوم یا د یونانی دواګانو په نوم باندې خلکو ته په بازارونو کې په لاډ سپیکرونو کې چغې وهي چې ورشي او د دوی نه دغه درمل واخلي؟
زما په خپل نظر د یو ډاکټر په توګه باندې زه دا ویلی شم چې دا خلکو باید هېڅ اعتبار وکړي، ځکه دا خلک چې ما ته معلوم دي په افغانستان کې چې دلته وم دا خلک هېڅ پوهه نه لري دې شیانو. په دې غربي لویدیځه نړۍ کې دا هم شته، دا یوناني درمل چې دې ته نباتي درمل ویلی کېږي دلته، دا هم دلته ډاکتران ورکوي، خو په دې برخه کې هم ډاکتران دوه کاله دلته سبق وي، اواله ډاکتران چې هغه متخصص ډاکتران وي. نو په افغانستان کې خود دې لپاره بېخي زه فکر کوم چې یو کورس هم نشته دی چې دې میاشتې نه، نو په دې اساس باندې په دغه خلکو چې په ګاډیو یا په لارو کې ناست وي او خلکو ته په لوس کتونکو اعلانونه کوي او دا شیان ولا تشریح کوي چې دا دې لپاره خو دې لپاره زه فکر کوم په دې خلکو باندې باور کول به یو ځان وژنه وي. ښه خبره نه ده چې یو سړی ناروغ وي یا داغې داسې خلکو سره داسې خلکو مشوره اخلي. زما مخکې مو ویل چې مسعید زمونږ یو غریب هیواد دی، ستونزې ډېرې زیاتې دي اقتصادي، زمونږ خلک اول چې ډېر ارزانه شی وي د هغې نه راکوي، خو خیر دی په ټولو شیانو کې سړی دی باید جامې ارزانه واغوندي، بوټان دې ارزانه واخلي، خو د صحت په پار دی هېڅکله نغه نه کوي، یعنې په دې کې د کمایي نه کوي چې یاره بس زه اول دا شی خورم په دې زه خوشومه دا کنه باید ډاکټر ته وروسته لازم. نو زما په خپل نظر باندې دا ښه کار نه دی، دا سړی د ګټې په ځای ځان ته ډېر ضرر رسوي چې بیا ډېر سخت مدي شي نو بیا خو ډېر تاوان کېږي. نو د هغې نه دا ښه ده چې دغه اول مرحله کې سړی ډاکټر ته ولاړ شي نو کم مصرف به پرې وشي، خو په داسې شیانو باندې باور کول دا هېڅ په طبابت کې بېخي ځان وژنه ده چې یو چا تاسې خلکو ته ته وایي چې یاره دا شی به دې لپاره ښه زه به دا وکړم. نه هېڅکله دا مه کوئ، زه ټولو خلکو نه دا هیله کوم چې دا ستاسې خپرونه څوک اوري بالکل ډاکټر لور شي او په دې خلکو باندې هیڅ باور.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زه به مور سره دا علاوه کوم چې که څوک په لاډ سپیکر کې چغې وهي چې زه ما دغه شیان راوړي چې د تاسو د صحت او د تاسو دغه دغه ناروغیو ته فایده کوي، نو هغه د اعتماد او باور وړ نه دی، ځکه چې صحت هغه که سم ډاکټر وي، طبي ډاکټر وي او حتی که یونانی حکیم وي او ښه حکیم وي، هغه اړتیا نه لري چې په لاډ سپیکر کې په خلکو باندې چغې ووهي یا خلکو راوبولي چې له د دوا واخلي. دا یو ډول دوکانداري او هغه هم د خلکو تیرستل دي. ښه به دی چې دغه خلک ځان ته بل کار وګوري او مشتریانو ته هم په کار دادي چې لکه ډاکټر صاحب چې وویل چې په خپل صحت باندې لوبي ونکي او مختلفې لارې وسنجي. یو بل اوریدونکی هم راخلو. ډاکټر صاحب عزت تاسو ته راځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي؟
خیر اوسې؟ خوشحاله اوسې؟ افغان مې د ننګرهار نه.
ستړی مشي افغانه له ننګرهار نه.
خیر اوسې؟ خوشحاله اوسې؟ ډاکټر صاحب محترم تم سلامي، د افغانستان شریف محترم خلکو تم سلامي.
بایسیکل دې څنګه دی؟ بایسیکل دې څنګه دی چې ته پې ګرځې را ګرځې؟
خدای خدای ډېر ښه ډېر ښه،
مننه مهرباني وکړئ.
بایسیکل دغه دی، دغه ډاکټر صاحب محترم نه مې دا خبره ده چې دا د شپې خوانه زما او دا پښتو کې ورته ورغمه او یو پارچه کې آروخ ورته وایي دغه ترشکیږي، علت څه شی دی؟
نو زبل ډاکټر صاحب نه وغواړم که په دې اړه باندې څه نظر درلود او د دغه برخې سره چې د پټشکي په تخصص لري که په هغې کې راتلو درته به ځواب وایي. مهرباني نور څه وایي؟
بل دا ستونی مې چې دی دا ډېر ګرم راځي په دې اوړي کې خوښ هم ګرم دی، د ژمي کې هم ګرم یم، داسې اوړي پوه شي. نو دغه څه علت دی؟ صرف دا ورمېږمې ورمېږمې بل پلو نه، دا که اوږه او دا لاسونه نه، دا صرف ورمېږمې او ګرم یم داسې اور غوندې لمپې.
خو ډېرې خبرې به کوي.
نه والا چې چرګان خرڅوي خبرې نه کوو.
ډېره مننه. دا بیا خوشحاله لره سلامت اوسی. بس ډاکټر صاحب ته غوښ شي او ګورم چې په دې اړه باندې درته څه وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، د افغان دی موږ یو اوریدونکی دی، تل موږ ته زنګ وهي او دغه سي د ازادي راډیو لاره نه خپل د زړه خوالم شریکي او وسیتا سره خپل دوه تکلیفونه شریک کړ، ویل چې واستونی یا ورمیږي ګرمیږي، او بل خبره دا وکړه چې د شپې له خوانه په اصطلاح د مړی ته ترشي او براسي. که په دې اړه باندې تاسو ورته په عمومي توګه ویلای شئ مهرباني وکړئ.
دغه څنګه چې دی ویل چې یعنی د شپې له خوانه تروي او به خلی ترازی دا اصلا دا میدی تکلیف لري. فکر کوم که دا وجه دا ستونی من گرمی گی و دا مرای من گرمی گی دا هم دا دی علت دی، ځکه چې دغه دا ناروغ پا دا که دا تیزاب دیر تولیدی گی، نو دا بیا پاس تشپی رازی و خلی ترازی نو دا وطای و حتی بعضی وقت دا سیزون که درد په شکل بانی هم وی چه ناروغی سعی نشی تشریح کوله، نو دا اصلا د معدې تکلیف دی دده، او دا باید دا چې کله یعنی نورمال لغې دا دی چې کله سملی دا سر یې باید لږ جګ، یعنی یو جګ بالښت ته دې سملی، نو دا هغه ساده دغه ده چې همداسې هغه پیغمبر صاحب چې به م وی سملاسته پخې طرف به سملاسته او دغه یو لاس به د سر لاندې کوه چې دا سر به لږ جګېده که نه. نو دې پاره کې داسې یو حدیث هم دی، نو کله چې یو سړی سملی نو پخې طرف دې سملی او دغه سر دې لږ جګوي، نو یو جګ بالښت یو لږ دی، نو بیا دا ترشوي اوبه بیا خولې ته نه راځي. یعنی دا یو ساده دغه د طریقه ده چې په دې باندې دی کولی شي چې دې حالت نه ځان وباسي، او نور نورمال سړی کولی شي چې د معدې یو ګولۍ وخوري او یا دې سره که چېرته دوامدار شکل باندې دایي، نو ښه خبره ده چې یو د اندسکوپۍ یو معاینه وشي چې دا د معدې زخم یا د معدې کم التهاب یا میکروب ونه لري. نو خو ساده طریقه دا ده سملاستلو، او همدارنګه دا کولی شي چې یو ډاکټر ته ورشي یو هر سهار یو ګولۍ په ناره باندې د یو څو ورځو دپاره وخوري، چې دا د اومیپرازول په نامه ګولۍ د سهار او ماښام دوه ټایمه خوړل کېږي، چې یو دوه یا څلور هفتو پورې وخوري، نو بیا به انشاءالله دا تکلیف نه لري. او د دې تر څنګ باید ترشه شیان لکه مثال تریخ او ترش شیان چې هغه مرچ دي زموږ خلک یې ډېر زیات استعمالوي او ترش شیان دي، نو د دې نه باید ګټه ډېره پورته نه کړي، دا باید یا کم کې یا بیخي ونه خوري د شیان، نو بیا به انشاءالله زه فکر کوم د معدې تکلیف څخه خلاص شي.
ډاکټر صاحب بیرته برا شو، دا د مو د تخپل موضوع ته مننه. له تاسو نه چې دی موږ هدف اصلا تاسو سره په همدغه یوه موضوع باندې غږېدلو، خو لکه مخکې چې ما درته خپل معذرت ووی چې د موږ اوریدونکي هم زنګونه وهي، او دویم چې پوه شي چې یو ډاکټر صاحب میلمه دی نو غواړي چې هغه خپلې روغتیایي ستونزې ورسره شریکې کړي. مننه، سلامت اوسئ. زه اوس دې ته راځم چې دغه درملنه یا دغه نوري په انګریزي کې لکه چې ورته الټرنیټیو څه وایي، میډیسن، دا په افغانستان کې څنګه قانوني کېدلی شي؟ یعنی د یو قانوني لکه چې دغه ستونزې چې دا اوریدونکو وویلې چې په لارو کوڅو کې ځینې خلک د دغه چینایي درملنه لهلته نه یي رسېدلي، خو د نورو یوناني یا دودیزو درملنو په نوم باندې د خلکو نه پیسې اخلي، آیا څه قانوني لارې چارې شته؟ ځکه افغانستان کې همیشه هر حکومت چې د هر شا چې خو هلته یو د روغتیا وزارت یو تحقیقي بتمن دغسې برخې چې په دې برخه کې کار کوي، څنګه په افغانستان کې یو داسې بڼه خپلولی شي چې تر څارنې لاندې خلک دا پریکټیس وکړي لکه دلته چې تاسو یې په جرمني کې کوئ، دا ممکنه ده؟
ولې نه ده، یعنې په دې ټولو هېوادونو کې دا کېږي. یعنې داسې نه ده چې دلته ځان له په دې جرمني کې دا کار کېږي یا په امریکا کې یا بل کوم پرمختللي هېواد کې، بلکې په نورو ډېرو هېوادونو کې دا کار کېږي. د دې مخه نیسي، او دا ډېره ساده ده، او دا د حکومتونو وظیفه ده، او بیا خصوصا په ځانګړي ډول باندې د عامې روغتیا د وزارت دا وظیفه ده چې دا کار وکړي. دا کوم دومره سخت کار نه دی چې ډېر لګښت به ولري یا یو بل کوم کار، ځکه چې په وزارت خو ډېر خلک کار کوي. د افغانستان هر ولایت دغه کولی شي څارلی شي چې دلته دا خلک څه کوي د صحت په باره کې. د صحت په باره کې خو ډېر د غم نه شي، په یو ولسوالۍ کې به ډېر ډاکټران وي خو ډېر کم وي، نه دی کولی شي دا خلک وڅاري چې دلته څوک یعنی جواز لري نه لري. او بل دا دی چې د داسې دودیز درملنو دپاره زه فکر نه کوم که د افغانستان حکومت په وزارت سیاتامې په چوکاټ کې داسې کوم قانون وي، نو ځکه هېچا ته څه نه وایي ورسړی په خپل سر لګیا دی. نو خود دې د پاره په کار دي چې افغانستان په ځنه پوهیږم د افغانستان اساسي قانون باندې له سره چې نه دي کې باید ته ځای ورکړي او د اساسي قانون کې او دا ډېر مهم دی خو د انسان د ژوند خبره زه دا داونه شم کولای چې هغه کې ودانه یې ځکه چې ملوست نه دی خو په چیرته کې نه باید ځای ولا پکې ورکړي کې دی کې او دا کلک د سارن لاندې ونی سي دا ډېر مهم شاین دی د انسان د صحت او د غوږ روغتیا سره لوبي کول دي شي یو سړی په خپل سر ادا کړي هلته نور هم ډېر شیان نوشته چې زما په ډېر میوه کې دي خو بهرحال هماغه شان زموږ هېواد کې لږ ستونزې ډېرې زیاتې دي یعنې تر اوسه پورې پکې جنګونه دي اولیتونه بیخي اولیتونه چې دي لومړیتوبونه بیخي بل شی دي یعنې دېته خلک ډېر پام نه کوي خو دا ډېر مهم دی دا زما په خپل نظر باندې دا په یو لومړیتوب کې راځي ځکه چې دا د انسان د صحت سره ډېر زیات انسان د صحت او روغتیا خبره ده نو پکار ده چې دا د سارن لاندې ونیسي او دې لپاره او د دې پنکچر خپل چې دا پنکچر درملنه د افغانستان کې نشته دی ما خپل البته البته هم کوشش ونه کړل چې د وزیر صاحب سره وګورم بیا د ټوئیټر په یو سپیس کې وسره دغه شوم بیا مې هغه نه غوښتنه وکړه بیا هغه راته ویل چې تاسو موږ ته خپل شیان موږ سره شریک کړئ نو بیا موږ تاسو سره دغه وکړو بیا دغه د رئیس دفتر دلارې نو موږ وسره دغه کړی دی چې موږ تاسو ته کتابونه درولیږو که تاسو د وزارت څخه امیه دلارې نه یو پروګرام برابر کړئ چې د خپل مصرف باندې افغانستان له درشمه تاسو په ټول افغانستان کې ډاکټر صاحبان دې نه خبر شي او دغه یو په هني سیمینار جوړ کړو د وزارت په چوکاټ کې او هغه ولا به صحیح رسمي اجازه ورکړي ډاکټر صاحبان کنه او بل چاته نه چار سړی کوي نو دغه پلان مې شته دی او ما د وزیر صاحب سره به خبره شریکه کړی ده ان شاء الله چې سوا خدا افغانستان ته به تلاش موږ به واتمن دا کړو
ډاکټر صاحب وروسته پوښتنه مې درنه ده چې دا ستنې سړی چې لوی ستن یریږي نو دا دومره ډېرې ستنې چې پکې په وجود کې ننوځي دا خو درد څنګه وي د مریضانو عکس العمل څه
ډېره ښه پوښتنه ده دا د ستنې نه دي لکه دغه د پیچکاري چې موږ او تاسو وو دا ډېرې نازکې دي دومره نازکې دي چې بېخي سړی نه احساسوي او بیا هغه خلک چې هغه اوس لکه د ملا درد لري دومره شدید دردونه لري نو هغه ته بیا د ستنې د داخلي دوه درد یې سمح کوي هغه وایي چې بس فقط چاقو پکې داخل کې هم مقصد داخلي کې خو زما د هغه باید
درد دی باندې
او دغه ستنې چې کومې دي دا د نورمال ستنې چې موږ او تاسو په دام کولونه چې کاری کوي ناروغانو ته دا هغه سره ډېر توپیر لري هغه ډبلی اما دا چې دا ډېر نازک دي یعنی سړی په نه کوي زه خو چار کلم یو مریض ته تشریح کوم او ولې خپل بدن کې زه ته وګوره دا د سي ډېر آسان شي دی ډېر ګټه ما سړی درد نه احساسوي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو وست د موږ سره او د موږ لاوریدونکو سره مننه د چینایي درملنې یا ایکو پنجر په نوم باندې چې دغه کومه لرغونی دودیزه چینایي درملنه دا وست نړۍ په ډیرو برخو کې دود ده په دې باندې خبرې وکړې زه اوریدونکو ته یو ځل بیا یادونه کوم چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه درملنه باید د یو داسې روغتیایي کارکونکي لاري وشي چې هغه په دې برخه کې په ځانګړي توګه روزل شوی او ځانګړي روزنه یې ترلاسه کړې د هر چا کار نه دی په افغانستان کې ډاکټر صاحب وویل چې تر اوسه پورې دغه ځانګړي ستنې نشته دی او د هڅه کوي چې په افغانستان کې یو شمېر ډاکټر صاحبان او روغتیایي پرسونل سره کار وکړي څو دغه درملنه چې یوه لرغونې دودیزه د چین درملنه دا دود شي د دردونو د کمولو لپاره کارول کېږي د ژوند دا رنګونه همدلته پای ته رسوو له ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی هم مننه کوو او له هغه اوریدونکو هم مننه کوو چې یا یې خبرونه واورېده او یا یې موږ ته ټلیفونونه وکړل تر بیا ښې چارې
جنت افغانستان دې وطن سم جنت افغانستان دې وطن